په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې په یو شمېر برخو کې د امریکا د په لسګونو میلیارد ډالرو د پانګونې د مؤثریت په اړه د امریکا د سرپلټونکي ادارې سیګار د اندېښنو په باب واورئ. د یو شمېر ښځینه خبریالانو له اندېښنو به هم خبر شئ چې وایي تاوتریخوالی ژوند تریخ کړی. سبا د کب یویشتمه په بامیان کې د طالبانو لخوا د دوو سترو مجسمو د نړولو شل کاله پوره کېږي. آیا دا مجسمې رغېدلی شي؟ د چارو د یو کارپوه سره مو خبرې کړې. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2021 کال لپاره د لوړ ګواښ لرونکو برخو یو لست خپور کړ چې د امریکا لسګونه میلیارد ډالرو پانګونه اغېزمنوي. د نړۍ څخه باندې څلوېښتو سازمانونو په یوه سرخلاص لیک کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبریالانو ژوند خوندي کړي. او یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2021 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو یو لست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیارغونې په چارو کې د امریکا د 133 میلیارد ډالرو پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار دا لست نن په یو تازه راپور کې خپور کړی دی چې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون اته برخې پکې یادې سوي چې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. په دې راپور کې له سولې وروسته د افغانستان برخلیک، د وسلوالو ادغام، بهرنۍ مرستې او یو شمېر نور د لوړ ګواښ په نوم لړ کې ځای سوي دي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د دې هیواد راتلونکی خوندي کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مور د نړیوالو مرستې او دغو د مرستو د اغېزمنتوب لپاره یو جامع پلان درو. دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته هغه غواړو چې په اغېزمن ډول باندې ولګول شي.
د نړۍ څخه باندې څلوېښتو سازمانونو په یوه سرخلاص لیک کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبریالانو ژوند خوندي کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز او په نړۍ کې د بیان د ازادۍ څلوېښتو مدافع سازمانونو په دې هیواد کې د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه ژوره اندېښنه وښوده. دوی په دې لیک کې ویلي چې د 1998 کال د کپ میاشتې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون سوی دی، په افغانستان کې لږ تر لږه 11 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل سوي دي چې ډیری یې د خپلې دندې له کبله په نشه سوي. یادو سازمانونو په دې لیک کې ویلي که څه هم د افغانستان حکومت خبریالانو د حقونو او خوندیتوب لپاره کارونه کړي، خو وایي هغه کافي نه دي او خبریالان لا هم له تاوتریخوالي سره مخامخ دي او د دوی په خبره د سزا د معافیت فرهنګ لا پر خپل ځای دی. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز ویلي چې په تېر یو کال کې د تاوتریخوالي څخه باندې سل مورد ثبت شوي چې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې سوي دي. د دې پیښو شلې په پلازمېنه کې وي. په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د دوو قومندانانو په ګډون شل تنه وسلوال له دولت سره یو ځای سوي دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید په دې اړه رسنیو ته په استولې پیغام کې وویل چې یاد وسلوالو د کونړ ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې د دولت ضد فعالیتونه ترسره کول چې په یو ځای کېدو سره به یې د په وینا د یادو سیمو په امنیت کې ښه والی رامنځته شي.
دا جنگ چې دا عقیدوي بڼه نه لري او دا د قدرت جنگ ده. نو دغه شل نفره چې د دولت د صلحې پر برنامې سره یو شوي دي د دې تاثیر به مثبت وي په کونړ کې.
د شغلی سید په خبره په دغو شلو کسانو کې 15 وسلوال طالبان او 15 تنه د داعش ډلې غړي ول. یا د وسلوالو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو د ویجاړېدو د شلم تلین په مناسبت له بودا سره شپه په نامه هنري او فرهنګي پروګرام ترسره سو. د پروګرام ته د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت نوم ورکړل شوی دی. د بامیان فرهنګ پالو د دې فرهنګي میراث د ویجاړېدو د عاملینو د پیژندلو او سزا غوښتنه کړې ده. دوی وایي
این حادثه در آن زمان نشان داد که گروه طالبان به اهمیت میراث باستانی و فرهنگی
طالبانو شل کاله د مخه د 1409 اویم کال د کپ یوشتمه په بامیان ولایت کې د بودا دوه ستر مجسمه چې یوې 55 او بلې 15 متره لوړوالی درلود چې دا کار یې د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخامخ شو. په بامیان ولایت کې له بودا سره شپه پروګرام له تیرې نږدې یوې لسیزې راهیسې په بېلابېلو فرهنګي او هنري پروګرامونو سره د دې مجسمو په یاد جوړیږي. زموږ غله ازادي راډیو ری په پا پاکستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین د تطبیق دوهم کمپاین پیل شو. د پاکستان د روغتیا وزیر فیصل سلطان نن وویل لومړی به واکسین زړو کسانو ته تطبیق سي او د لړۍ به په راتلونکو ورځو کې نور خلکو ته هم دوام وکړي. د راپورونو له مخې پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې خلک یې د واکسین پر تطبیق ډیر شک لري، ویل کېږي حتی روغتیایي کارکوونکي هم داسې لیدلوری لري. په هغه سروې کې چې تېره اونۍ په دې هیواد کې وسوه، د روغتیایي کارکوونکو نیمایي برخه یې د چین پر سینوفارم واکسین جدي ملاحظه لري. همدا یوازینی واکسین دی چې پاکستان اوس لاسرسی ورته لري. د رسمي شمیرو له مخې په پاکستان کې څه باندې 15,590 کسان په کورونا وایروس اخته شوي او شاوخوا 15,000 له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. د برما یا میانمار امنیتي ځواکونو نن د یانګون ښار یوې سیمې ته ننوتل. دا د اورګاډي د پټلۍ کارکوونکو د اوسېدو یوه سیمه ده چې په دې هېواد کې د تېرې میاشتې کودتا په مخالفت راوتلی وو. پولیسو د مینګالار تاونیون سیمه محاصره او لږ تر لږه 3 کسان یې نیولي دي. د میانمار پر ملکي نظام د تېرې میاشتې د کودتا رئیس په دې هېواد کې اعتراضونه او اعتصابونه دوام لري. بانکونو، دوکانونو او فابریکو هم په دې اعتراضونو کې ګډون وکړ چې د هغه هېواد اقتصاد زیان رسولی. د بشري حقونو یو بنسټ ویلي چې د کودتا رئیس تر اوسه څه باندې 60 تنه په میانمار کې وژل شوي دي او لږ تر لږه 1,900 کسان نیول شوي دي. پولیسو دغه راز په یاد هیواد کې رسنۍ هم ځپلې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریځ ده، ورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 4. هرات اسمان نیمه وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 3. کندهار کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 15. مزار شریف کې د ورښت اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 4. او بل اخر جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي، هلته هم د ورښت اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 25، ټیټه 11 اټکل سوی ده.
ازادي راډیو اوري ولاندې په خبرونه کې به په افغانستان کې په یو شمیر برخو کې د امریکا د پلسګونو میلیارډ ډالرو د پانګونې د مؤثریت بړه د امریکا د سرپلټون کې ادارې سیګار د اندېښنو په باب واوري. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی هم ډېرې خبریالې ښځې اندېښمنې کړې دي.
موږ خپل کارونه په ډاډه زړه باندې نشو کولای.
په کابل کې نن د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شو.
کچیرته د هیواد ار یو غړی یو یو ونه کور په مخ کې یامداسي په نور ځایونو کې کینوي، دا به موږ پاکه هوا ولرو، بل به موږ سرسبز او ښایسته افغانستان ولرو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د دې کمپاین په ترڅ کې به په ټول افغانستان کې 20 میلیونه نیالګي کینول شي. د میدان ورته یو شمېر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز کې د برېښنایي تذکرو دفتر بیرته پرانستل شي. آیا په بامیان کې د بودا نړول شوي مجسمې رغېدلی شي؟
هغه مواد اوس یا نه او که موږ بیرته د سره جوړوو د دې تقلب راځي او په لرغونو او تاریخي اثارو په بیا رغونه کې تقلب ته اجازه نه ورکول کېږي.
د کابل پوهنتون له استاد محمد رسول باوري سره مو په دې اړه خبرې کړې. سبا د دغو مجسمو د نړېدو 40 کاله پوره کېږي. مننه چې ازادي رادیو او د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې په یو شمېر برخو کې د امریکا د پلسګونو میلیارډ ډالرو د پانګونې د مؤثریت په اړه د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې سیګار په خپل نوي راپور کې اندېښنې څرګند کړې دي او ویلي چې له دې هوا سره د بیارغونې په برخه کې د امریکا د اتباندې 140 میلیارد ډالرو پانګونه له خطر سره مخامخ ده. په دې اړه نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
د نامنۍ زیاتېدل د سولې وروسته د جوړ جاړي لپاره نامعلوم ملاتړ د وسلوالو ادغام پراخ اداري فساد د اقتصادي او ټولنیزې ودې کموالی د نشه یي توکو قاچاق د ښځو حقونو ته ورپېښ ګواښ او ناسمه څارنه هغه ته برخې دي چې سیګار په خپل تازه راپور کې له خطر سره مخ بللي. افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې په دې راپور کې چې نن د مارچ په لسمه خپور شو نامنۍ د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ یاد کړی او زیاتوي طالبانو د جګړې تاکتیک بدل کړی، تاوتریخوالی زیات شوی او تر څنګ یې د داعش او القاعده اندېښنه هم پر خپل ځای پاتې ده. د سیګار په راپور کې د نشه یي توکو قاچاق د وسلوالو تمویل او د هغوی لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو لوی دلیل بلل شوی دی چې آن په 2000 کال کې د کورونا وبا پر مهال هم روان و. د راپور کې د افغانستان د سولې بهیر ته هم اشاره شوې او لیکي له یوې تلپاتې هوکړې او ټولیز اوربند پرته به تاوتریخوالی دغه شان روان وي او د دې امکان هم شته چې یو شمېر وسلوال د یوې بلې ډلې په نوم سر راپورته کړي. راپور کې دا هم راغلي چې د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې طالبان له 55 تر 50,000 وسلوال لري چې باید د سولې وروسته یې لویه برخه د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې دننه شي او نور باید عادي ژوند ته دوام ورکړي. خو په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې د کمزوري اقتصادي او ټولنیزې ودې او پر سیاسي حالت د بې باورۍ له کبله شاید دا کار له خطر سره مخ شي. خو د سولې خبرو او یا هم هوکړې ماتېدل بیا د افغان خصو لپاره تر ټولو لوی ګواښ بدل شوی چې دوی به له سخت ناورین او تاوتریخوالي سره مخ کړي. د سیګار په راپور کې افغانستان بهرنیو مرستو پورې تړلی هېواد بدل شوی چې په کلنی ډول په ملکي او نظامي برخه کې 80% یا 11 میلیارد ډالر مرسته اخلي. خو د بهرنیو عسکرو د نشتون پر مهال شاید دا مرستې په دې شکل پاتې نه شي. په دې راپور کې د افغانستان راتلونکي بودیجه هم له دوه ډوله خطر سره مخ بلل شوی چې آیا د سولې هوکړې د ساتنې لپاره به شرایط برابر شي او تر څنګ به دا مرستې د حکومت د ړنګېدو مخه ونیسي او که نه. سیګار په خپل راپور کې د افغان حکومت لخوا اداري فساد سره مبارزه د کاغذ تر مخه محدوده بللې او زیاتوي سیستماتیک فساد د دې سبب شوی چې متحده ایالات د بیا رغونې لپاره پروګرامونه په ښه ډول پیل ولې په بد ډول پای ته ورسوي. سیګار زیاتوي دا ګواښونه به د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا 130 میلیارد ډالر چې له 2001 تر 2021 کال پورې دې هیواد کې لګولي له خطر سره مخ کړي. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په غبرګون کې وایي دوی توانېدلي خپل بنسټونه پیاوړي او د هر ډول ګواښ څخه لرې وساتي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینه پال:
د افغانستان حکومت په هر برخه کې اوږدمهاله پلانونه لري تر څو هغه څه چې زیانمن دي هغه لا قوي کړي. موږ د نړیوالو مرستې او د هغو د مرستو د اغېزمنتوب لپاره یو جامع پلان لرو. د دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته غواړو چې په اغېزمن ډول باندې ولګول شي.
یو شمیر شنون کې بیا وایي د سولې بهیر په بریا سره به دا ګواښونه ټیټیکه چې تراخ کده شي. عبدالباری عارف په همدې آن دی:
که د نړیوالو اجماع واقعا او یقینا رامنځته شوي امکانات دې شته چې افغانستان پس له ډېره وخته د دایمي سولې څخه برخمن شي.
د دې وړاندې د امریکا حکومت او تر خوا د افغانستان نړیوالو متحدانو هم پر همدې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید ټولې هغې لاسته راوړنې وساتل شي چې تېرو شلو کلونو کې ترلاسه شوې دي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام د غرض د یو شمیر خزینه خبریالانو ژوند هم تریخ کړی. په افغانستان کې د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي په تېر یو کال کې د خزینه خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 100 قضیې ثبت کړي دي چې شلې د هیواد په مرکز کې وي. نور به د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې خبریالي ټولو ته سخت کار خو ښځو ته د نارینه په نسبت ډیر سخت دی. په هرات کې حسینه عظیمی او په کابل کې سونیا اکبری وای په افغانستان کې خبریالي په یوې ستونزمنې حرفه اوخته ده.
دا چې یو خبرنگار په مرګ باندې تهدید شي خپله شکه چې د هغوی پر روح روانم بد اغیزه کوي. د دې بایس کېږي چې د دوی د ژوند او د دوی د کاروبار پر کیفیت باندې زښت ډیر منفي اغیز ولري او د دې بایس کېږي چې دوی د خپل د کار څخه پلاس وخت هیله لرو او د ان شاء الله حکومت او امنیتي نهادونه بنسټونه د دې تهدیداتو مخه ونیسي. د وروستیو وختونو کې مونږ د دې شاهدان یو چې په ډیری ولایتونو کې مرکز کابل کې انجونې وژل شو مونږ ته هم یو ویره پیدا کړې ده. مونږ خپل کارونه په ډاډه زړه باندې نشو کولای. از مونږ یوازینی غوښتنه دا ده چې د غشتګو خونه چې د انجونو پر وړاندې او بیا په ټوله کې د ټولو خبریالانو پر وړاندې راپورته شوې دي دغه غوښتنه ده د پایټ
کې کېږدو د خبريالانو ژوند خوندي کړي.
د خزینه خبريالانو د ملاتړ مرکز مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناشته ته په افغانستان کې د خزینه خبريالانو پر وړاندې روان ستونزمن وضعیت بیان کړ. دغه مرکز وویل امنیتی ګواښونه، هدفي وژنې، د کرونا وایرس خپرېدل او د سولې روانو خبرو اترو خبريالانو په تیره خزینه هغه تر اغېز لاندې راوستي دي. د دغه مرکز مسؤلې فریدې نیکزاد وویل د وروستیو نامیو له امله له لسو ډېرې خبريالانې د ولایت پرېښودو او له دې شمېرې ډېرې د هېواد پرېښودو ته اړې شوې دي. دی وویل په وروستیو دریو څلورو میاشتو کې څلور خبریالانې یا د رسنیو کارکوونکي وژل شوي، دا څه پیغام لرلی شي؟ د دې تر څنګ مو ډېر خبریالان ووژل شول. په خواشنۍ سره چې 1399 لمریز کال مو د ستونزو او ګواښونو ډک و. د خزینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې سل قضیې ثبت شوي چې یویشتې په مرکز کې. نرمن نیکزاد وویل تر اوسه د خبریالانو د وژنو قضیو ته بشپړه رسیدنه نه ده شوې. دې ټینګار وکړ چې د دغو وژنو عاملین د ډېر ژر معلومه او ودي نیول شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د دغو اندېښنو په اړه وویل
نسبت رسیدګي به قضایای خشونت و تعدید علی خبرنگاران
د خبریالانو په وړاندې مو د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدنه کړې. یو شمېر قضیې تر کشف لاندې دي چې عاملین مو لانه دي نیولي. زموږ د کشفي ځواکونو هڅه ده چې دغه هدف ته ورسېږو. موږ هڅه کوو د خبریالانو اندېښنو ته ځواب ووایو.
د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وویل له دې هم اندېښمن دی چې خزینه خبریالانې د سولې د خبرو اترو قرباني نه شي او پر لاسته راوړنو یې معامله ونه شي. خو حکومت تل د ښځو د لاسته راوړنو او د بیان د ازادۍ پر خوندیتوب ټینګار کړی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي د دې ولایت په مرکز کې د برېښنایي تذکرو دفتر بېرته پرانستل شي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکو له تېرې یوې میاشتې راهیسې د برېښنایي تذکرو د دفتر مخې ته د تحسن خیمه وهلې او غوښتنه کوي چې په دغو تذکرو کې د ولایت د نوم سره چې اوس وردګ دی د میدان کلمه هم ورزیاته شي. نور به په دې راپور کې واورو.
دا په میدان وردګو کې د یو شمېر هغه اعتراض کوونکو ژغونه دي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې په دې ولایت کې د برېښنایي دسکرو د دفتر مخې ته د تاسون خیمه وهلې او غوښتنه کوي چې په یادو پیژن پاڼو کې دي د دې ولایت نوم میدان وردګ ولیکل سي. دولت تر اوسه پورې د دې اعتراض کوونکو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. همدارنګه داسې کوم اقدام یې هم نه دی کړی چې په میدان ښار کې د برېښنایي دسکرو د ویش مرکز د هغو په مخ پرانیزي چې غواړي دا دسکرې واخلي. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس شکیلا غنی له دولته غوښتنه کوي چې د قومونو د یووالي پر لور دې ګام اوچات کړي او رامنځته شوې ستونزې حل کړي.
تذکرو ته ضرورت لو موش اخیستلو لپاره پاس حمل د میاشتنو ټاکل شوی ده چې موش به د معلمینو او مامورینو له لارې د الکترونیکي تذکرې نه ورکول کېږي. نو مشکلات فوقالعاده زیات دي. خلکو مریضانو شپخانو کې دي. د پاسپورت اخیستلو لپاره الکترونیکي تذکرې ته ضرورت لري. خو متاسفانه چې په ولایت کې الکترونیکي تذکرې بندې دي.
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي جواد هم ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنایي دسکرو د دفتر تړل کېدو ناروغان هم له ستونزو سره مخ کړي دي. دا خلک غواړي چې دولت په میدان وردګو کې د برېښنایي دسکرو د دفتر د پرانیستلو لپاره هر اقدام چې کولای سي ودی کړي او دا دفتر دې پرانیزي. هغه اعتراض کوونکي چې د برېښنایي دسکرو دفتر یې تړلی د هغو سړیو او ښځو غوښتنې پر ځای ګڼي چې وایي دا مرکز دې ورته پرانیستل سي څو خلک دسکرې واخلي. خو ټینګار کوي چې دولت هم د دوی حقه غوښتنې ومني. د میدان وردګو ولایت د ولایتي ادارې مسؤلین وایي د اعتراض کوونکو دا غوښتنې د دوی له وسه پورته دي او دوی په کابل کې چارواکو ته رسولي دي. موږ د اعتراض کوونکو غوښتنې په مرکز کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې سره شریکې کړې. د دې ادارې ویاندې نرګس مومند راته وویل د میدان وردګو د اعتراض کوونکو غوښتنې مو په رسمي ډول جمهوري ریاست ته استولې دي. نوموړی وایي د مترزینو د غوښتنو په اړه به ډېر ژر له جمهوري ریاست ځواب ترلاسه کړي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
کابل کې نن د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د دغه کمپاین په ترڅ کې په ټول افغانستان کې د 28 میلیون نیالګیو د کینولو خبر ورکوي. خو د چاپیریال ساتنې فعالان وایي خلک هم باید د چاپیریال په زرغونتوب کې خپل رول ولوبوي، نیالګي کینوي او اهم دی کینول شو هغو پالنه وکړي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې وو.
د کابل د مسلم غونډي د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې دغه کمپاین په لړۍ کې به په ټول افغانستان کې 28 میلیون نیالګي کښېنول سي. د دغې ادارې مشر کاظم همایون
تاکید ادارې ملي حفاظت محیط زیست بیشتر
د چاپیریال ساتنې ادارې ټینګار زیات تر د نیالګیو کښېنولو پر ساتنه دی چې موږ یې پر څارنه هم مسؤول یو. په هغه صورت کې چې د کرنې وزارت او سیمه ییزو ارګانونو ادارې یې په ولایتونو او د کابل ښاروالۍ یې په ښار کې له ساتنې په سمه توګه مدیریت ونه کړي، زموږ ټیمونه به یې په دوامداره توګه وڅاري او جمهوري ریاست او نورو اړوند ادارو ته به یې راپورونه ورکړو.
شاغلی امایون وایي تیر کال په ټول هیواد کې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین په لړۍ کې 28 میلیون نیالګي کښېنول سوي وو. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټولو دولتي ادارو ته د نیالګیو د کښېنولو په اړه یو حکم صادر کړی دی. محمد اشرف غنی په دغه حکم کې د وزارتونو او په مرکز او ولایتونو کې دولتي ادارو مسؤلینو ته دنده سپارلې ده چې د چاپیریال ساتنې ادارې اړوند ښاروالۍ سره په همغږي د نیالګیو د کرلو کمپاین هر کال د کب په شلمه نیټه د نیالګیو په کرلو سره رسمان پیل کړي. شاغلی غنی په مرکز او ولایتونو کې د ملکی او نظامی تعلیمي او تحصیلي موسسو په ګډون وزارتونه او دولتي ادارې مکلفي کړي چې په دغه ملي کمپاین کې ګډون وکړي. خو یو شمیر خلک سره لدی چې دغه کمپاین پیلې ده مهم او مثبت بولي، ټینګار کوي چې د دولت ترڅنګ عام وګړي هم باید په دې برخه کې اقدام وکړي او د نیالګیو کښېنولو ترڅنګ یې پالنه هم جدي وګڼي. د کابل شهر اوسیدونکو عبدالله احمد زی ازادي راډیو ته وویل
باید ولسونه د افغانستان وګړي تر هر څه وړاندې په دې برخه کې ډیر متوجه شي او د ځان لپاره د افغانستان لپاره یو نالګی کینوي تر څو موږ وکولای شو په راتلونکي کې یو ښه زرغون افغانستان ولرو. دا به هم زموږ راتلونکي نسل ته پیغام ورسوي او هم به د هیواد په زرغونتیا کې موږ سره مرسته وکړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وژما بارکزي هم په دې اړه ټینګار کوي.
کچیر ته د هیواد ار یو غړی یو یو ونه خپل کور په مخ کې یا همداسې په نورو ځایونو کې کښېنوي، نو دا خو معلومه خبره ده چې یو به موږ پاکه هوا ولرو، بل به موږ سرسبزه او ښایسته افغانستان ولرو.
دوی وایي کچیرې هر کال ټول د نیالګیو په کمپاین کې برخه واخلي او خپله ونډه ادا کړي تر څو راتلونکي کلونو کې به د هیواد د ککړتیا او د هوا ستونزه تر ډیره هواره سوي وي. په دې اړه په تیرو کلونو کې نیوکې داوي چې نیالګي کښېنول کېږي خو پالنه یې سمه نه کېږي، ډېرو ته اوبه نه رسېږي چې له امله یې وچېږي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. آیا په بامیان کې د بودا نړول شوي مجسمې رغېدلی شي؟ نن مخکې د ازادي راډیو په ځانګړي د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې مو په بامیان کې د بودا په نړول شوو مجسمو خبرې وکړې چې د ویجاړېدو یې سبا شل کاله پوره کېږي. مخکې له دې چې طالبان شل کاله مخکې د بودا دغه مجسمې ویجاړې کړي، هغه په نړۍ کې د بودا تر ټولو لوړې او سترې مجسمې او د افغانستان د لرغونو آثارو یوه ستره پانګه بلل کېده. د بودا سترې مجسمې 55 متره او وړې 15 متره لوړوالی درلود. نړیوالو د دغو لرغونو آثارو نړول یو ستر جنایت وبلاو. د طالبانو دغه عمل په پراخه پیمانه وغانده. دغه مجسمو نړولو نږدې درې ورځې وخت ونیو. د 1999 کال د کپ 19 لومړۍ د درنو وسلو په مرمیو سره سره شو، وروسته د کپ 21 بارود پکې ځای په ځای شول او په 14 سره یې هغه له منځه یوړل شو. د ازادي راډیو د یو اوریدونکو چې دغه مجسمو ویجاړولې له نږدې لیدلې څرګندونې به واورو چې خپل سترګو لیدلې حال او احساس داسې بیانوي.
دباری بارکم بخندار ولایت ستلپن کوم زختله په دغه دغه کوم ولاړو مې چې د مجسمه نه لیدل. اول د زه پنجاکانو پر وکړه، اول د زریدار تک پر وسو، بیا د دیني چل تک پر وسو، د سرني شوله د سکا دا ونه ډول خاص پنجاکا.
څه احساس مو کاوه په هغه وخت چې دغه صحنه مو لیدله؟
دغه صحنه په احساس کې خو موږ په جذبات کې وو، احساس نه کوي کله چې دا ما دا نه لیدلي ولیدلي په شمشاد تلویزیون باندې خبریالانو راغلي وه، نو بیا ما دا فکر کوي ورته ژړل نو مال کشکې زه په هغه وخت کښې پوه وای نه دي چې ما د دې مخنیوی کړی وای. قسم په دا پښتون په خبرو یا طالب نړولې ده یا د خدای بنده لاس ور وړی دي، هر هغه سړی به زما اواز اوري چې ورته ولاړ وو اول پنجابیانو ته کار پر وکړ.
دغسې احساس چې اوس تاسو لرئ، فکر کوئ چې نور هغه طالبان چې په دغه په نړولو کښې لاس درلوده هغوی به هم همدا احساس لري که تر اوسه پورې ژوندي وي؟
هر هغه سړی به اوس ډېر ارمان کوي نه دی چې دی یو افغانۍ په افغانستان خوا بدېږي پر افغانستان زړه سوځي، هغه به هر سړی داسې ارمان کوي لکه زه چې کوم.
په تېرو نږدې شلو کلونو کښې په دې اړه چې آیا دغه مجسمې اساسي ورغول شي او که په همدې حالت پرېښودل شي ډېر بحثونه وشول. په دې اړه به د کابل پوهنتون د استاد پوهاند محمد رسول باوري څرګندونې واورو چې د مایکروفون ستاسو خپرونه په یوې برخه کښې په دې اړه رڼا اچولې.
څه چې موږ نشو کولی هغه دا دی چې موږ دغه مجسمې هغه تاریخ ته او هغه زمانې ته نشو ورګرځولی چې دا پخوا سل سال او شمامه جوړې شوي وي. هلته دوې خبرې مطرح دي. لومړی دا چې هغه فکر او هغه ذهنیت چې د هغه بودایانو سره وو اوس د افغانانو سره نشته. هغوی د یو عقیدتي روحیې پر بنسټ باندې د هغه مجسمو د جوړولو هم په تزکین او هم په جوړېدو کې د زړه د صدقه کار کوي او هغه چارې پر مخ بیولې. اوس چې موږ دلته بودایان نه لرو نشو کولی چې هلته هغسې مجسمې چې پخوا جوړې شوي دي هغه بیا جوړې کړو. دوهم هغه مواد چې په دا مجسمو کښې په کار شوي وه هغه مواد اوس یا نشته، او که موږ بېرته د سره جوړوو د دې تقلب راځي او په لرغونو او تاریخي اثارو په بیا رغونه کښې تقلب ته اجازه نه ورکول کېږي. نو دا هم زموږ د مخنیوي سبب کېږي او نور دلایل هم شته چې موږ نشو کولی بیا دا مجسمې ورغوو. البته یوه طرحه د جاپانیانو له خوا څخه مطرح سره هغه دوه درې کاله د مخه چې یو سیمینار په جاپان کښې جوړ شوی و چې هغوی ویل یو مدل به موږ د دې مجسمو په وړاندې یو بل ځای د یو مجسمو مدل به جوړ کړو، هغه به هم دغه شوي لکه دا. خو هغه دوه ستونزې درلوده. لومړی دا چې هغه په خپله په د برخه کښې جال راتلوي، یعنې یو نوی شی و چې جوړېدی تاریخي ارزښت یې نه درلودی. دوهم دا چې بې نهایته زیات مصارف یې پیشبیني کړي وو چې هغه مصارف په دې نه ارزېدل چې موږ هغه دي بیا په کلونو په لسګونو په سلګونو کلونو د توریستانو او د سیلانیانو د بودیجې پر بنسټ هغه بېرته را وګرځوو.
د کابل پوهنتون استاد پوهاند محمد رسول باوري و. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زهر وایي نړیوالې حقوقي ادارې باید د بودا د ننول شوو مجسمو د عاملانو مسله تعقیب کړي او د سیمه ییزې ادارې ته هم په دې اړه سپارښتنه کړې چې یوه دوسیه ورته واچوي. ښاغلي زهر دا خبره پرون په بامیان کې شپه له بودا سره د نهم پروګرام د پیلېدو په مهال وکړه. د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت تر سرلیک لاندې دغه پروګرام د دغو مجسمو د نړیدو د شل کلن کال په مناسبت پیل شوی چې نن هم روان دی.
الهی کرشم چشمای عاشقا گد چشمشی وسط دارم، یلی سادا پوری دندونی دیدم آلای تو چرمل بیدامونی دیدم،
په همدې سره زنوریاس نوري له تاسو سره خدای پاماني کوم، خو مایکروفون خپلې همکارې فرشته نگاه ته سپارم چې د ازادي رادیو ورستۍ خبری مجله وړاندې کوي. فرشته جان، خبرونه ته خراغلاست.
تشکر نوری صاحب، خسته نباشین، شامتان بخیر.